ستړي مشي دا مشال رډيو ده په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. زه ظفر خان يم او د مشال رډيو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ریپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه ورو ویان شاهین ګوریره.
مهم خبرونه په کابل کې د کورونو چارو وزارت په ودانۍ وسلوال برید پای ته رسېدلې دي. په پېښور کې د وژل شوي سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ اخري رسمونه په اټک کې ترسره شو او روسي چارواکو د تورن رد کړی دي چې ګینې په کیف کې د وژل شوي روسي خبریال د وژنې تر شا د دوی لاس دی. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د کورونو چارو وزارت په ودانۍ وسلوال برید پای ته رسېدلې دی. د کورونو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش نن مشال رډیو ته وویل دا د موټر بم په وسیله ځانمرګي برید و چې لسو بریدګرو پکې برخه اخیسته. د هاغلی دانش په وینا ټول لس واړه بریدګر وژل شوي دي. وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس سرتېری مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په پېښور کې د وژل شوي سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ اخري رسمونه په اټک کې ترسره شو. چرنجیت سنگ پرون د پېښور په سکیم چوک کې په خپل دکان درنه په یو وسلوال برید کې وژل شوی و. بریدګر د پېښې له ځایه په تېښته کې بریالي شوی دی. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو د هغه وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یو استازي کامران عارف غوښتنه کړې باید حکومت د دې وژنې ذمهوار ونیسي او سزا ورله ورکړي.
زمو ریلیجیس ماینورټیز مذهبي اقلیتونه هغوی ته کافی وخت نه ډېر زیات دشواریانو مخه ده. کافی حملې په هغوی شوي دي. حکومت چې کوم دی نو هغه دې طرف ته خاص توجه نه ده ورکړې.
دوه څلوېښت کلن چرنجیت سنگ د کورمې ایجنسۍ اوسېدونکي وو. په کال 1983 کې د خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډه شوی وو. پولیس وایي د پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا باجوړ ایجنسۍ په ملنګۍ سیمه کې د تبلیغي جماعت په غړیو د ډزو په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور زخمیان شوي دي. نن د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډو ته وویل چې وژل شوي او زخمی شوي کسان د لوی ماموندو د سیمې اوسیدونکي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ذاتي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه ټول تبلیغیان د نږدې کلي ډمبرینا ګاونډي کلي ملنګۍ ته د تبلیغ لپاره په سیروزا ورغلي وو. بلخوا پرون مازیګر د باجوړ په هاشم چارمنګ سیمه کې یو ځایي مشر ملک امان الله په یو بمی چودنه کې جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا ملک امان الله پرون مازیګر د جماعت نه کور ته روان و چې په لار کې پرې خښ کړل شوي بارودي مواد وچاودېدل. ملک امان الله د وسلوالو ضد د حکومتي مرستیالې کمیټې فعال غړی هم پاتې شوی. د ملک امان الله دوه نور وروڼه هم په سیمه کې د نامنیو په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی فاټا اصلاحاتو بل قامی سملې په خپل خوخانه بلکې د بلې خوا پرې منظور کړل شوی دی. پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویل وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی و چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړی. نوموړي زیاته کړه
یو داسې بیل چې صرف د فاټانه متعلق و پکې پاټا او د بلوچستان زری سیمې هم شامل کړی شوی دي او د ځایي اولس اندېښنې لرې کولو په غیر دا بیل پاس کړی شو. د پاټانه منتخب استازو له پکارو چې خپلې اندېښنې په دغه بیل کې ترمیم په صورت کې شامل کړی وي. له بده مرغه داسې ونه کړل، خو اولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهیږي.
د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت په ورځ د پاکستان قامی اسمبلی او د جمعې په ورځ سینټ منظور کړی و. د ګل په ورځ ولسمشر ممنون حسین هم لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک چې تر مخه به د قبایلي سیمو چارې تر هغه وخته پر مخ وړل کیږي چې مرکز او خیبر پښتونخوا په دغو سیمو کې د نظام چلولو لپاره پوره انتظاماتو کې. روسی چارواکو دا تورونه رد کړي دي چې ګینې په کیف کې د وژل شوي روسی خبریال د وژنې تر شا د دوی لاس دی. خبریال ارکیدی بابچینکو پرون په کیف کې د خپل کور مخې ته وژل شوی وو. بابچینکو په روسیه کې د زورېدو نه وروسته په کیف کې پناه اخیستې وه. د یو څلوېښت کلن خبریال وژنې د کیف او ماسکو اړیکې لا ترنګلې کړي دي. د یوکرین وزیر اعظم د هغه د وژنې تور په ماسکو پورې کړی وو. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه تورونه رد کړي دي. د کرملن ویان د خبریال بابچینکو وژنه غندلې ده او ویلي دي هیله مند دی چې په دغه اړه رښتینې پلټنې وشي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید کړی چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړپوړی چارواکی کیم یونګ چول نیویارک ته په لاره دی چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره ډېر ښه ټیم جوړ کړی دی او د سرمشریزې په اړه به خبرې دوام لري. کیم د شمالی کوریا د واکمن ګوند د مرکزی کمیټې چې د داخلي اړیکو ذمہواری لري مرستیال مشر دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حمله په اړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست برابرل شوې ده چې غواړي د ملګرو ملتونو دا مهمه اداره د دغو حملو غندنه وکړي. د دغه راکټو او ماټر ګولو چې د غزا پټۍ لخوا داغل شوې وي ذمہواري حماس وسلوالې ډلې او اسلامي جهاد منلې ده. اسرائیل د دای سمدستي وروستو په فلسطینی اډو هوایی بریدونه پیل کړی دي. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د 2014 کال د جنگ وروستو تر ټولو زیات د تاوتریخوالي پیښې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال د سراج زهید نه.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.48 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.88 روپۍ او په 1.89 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 4.5 او 9.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2.5 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسو به یې مواوري دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. په کابل کې نن د غرمې وروستو شوې برید پای ته رسیدلی دی. هند او پاکستان د ډزبندۍ د پخوانی تړون په بیا عملي کولو سلا شوي دي. په پاکستان کې د موجوده حکومت موده سبا ختمیږي. حکومت په تیرو 15 کلونو کې کم کارونه وکړل.
پاکستان جوړېدو نه چې پس څونه حکومتونه راغلي دي هغه ټول په دغه وادو کې ناکام شوي. هغه یو نه د پلوټ شیډنګ قابو بیا مونته ده، نه په امن او امان بیا مونته ده، نه په بیروزګارۍ باندې بیا مونته ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په پیښور کې د سیک ټولنې د یو مشر وجل غندلی او د انصاف غوښتنه کوي.
زمونږ به د حکومت نه دا مطالبه وي چې د دې پوره طریقې سره تفتیش وشي او د هغه لواحقینو ته انصاف ملو شي.
د فاټا اصلاحاتو د بیل په اړه د مولانا فضل الرحمن له څرګندونو مخبرو. په جنوبي وزیرستان کې د شیری لمرت څخه یو شمیر ماشومان غیزمن شوي او وا باورې چې په مومندو کې د ناموسي وجنې په تور د وجل شوي پیغلې مور څه وایي.
دای بولې د مستیغي نه د ایستاره کړې دي جرګوانو د وچ موږ روزه نه ته د غفور به تاسو نه وځي چې موږ روزه نه ته هغه هغه تم نه د پرخي بس چې دوی راتله دای بجري
وي. نور ریپورتونه هم لرو، را سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د افغانستان په مرکز کابل کې نن د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزارت سره نږدې شوی برید پای ته رسیدلی دی. چارواکي وایي وسلوالو هڅه کوله چې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. په دې پیښه کې یو پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه مې په 13 ساعت کې په کابل کې د مشال له خبریال حدیث پردیس سره خبرې وکړې. هغه راته وویل
حمله نن له غرمې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته څیرمه ترسره شوه، او همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم د حمله پای ته رسیدلې ده. حمله په پیل کې د کابل د امنیه قوماندانۍ په خبره د موټر بم په واسطه شوې ده، او وسلوالو هڅه کوله چې د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش سره مو خبرې وکړې، د ویل چې دغه وسلوال چې 10 کس وو، درې په انتحاري حمله یعنی حمله یې کړې، او دا وو نور د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي، او د 10 وسلوالو په وژل کېدو او همداراز د یو پولیس په وژل کېدو او د 15 په ټپیانو کېدو سره دغه حمله پای ته ورسېدله.
او وس وضعیت چې دی هغه آرام دی، مطلب او د دې پیښې پړه ذمہواری چې دا چا منلې؟
موږ د طالبانو ویان سره هم خبرې وکړې چې دغه حملې په رابطه باندې، خو د دمګړې دغه حملې ویل چې موږ په دې اړه خپلې څېړنې کوو، له هغې وروسته به بیا رسنیو ته پیغام واستو د دې حملې په رابطه باندې. او دمګړې بلې وضعیت فعلا په سیمه کې نورمال ده، اما د امنیتي ځواکونو په مشخصه توګه د پولیسو هغه تصفیوي عملیات په دغه سیمه کې ادامه لري، خو فل حال لپاره دزم نشته دي، او کورنیو چارو وزارت رسمن دغه حمله د پای ته رسیدو اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان او هندوستان پریکړه کړې چې پر سرحد به د نښتو مخنیوي لپاره د هاټ لاین یا ټلیفون له لارې رابطې زیاتوي. دوی د ډزبندۍ یو پخوانی تړون د بیا عملي کولو هم سلا شوې ده. څېړونکي وایي دا تړون مهم دی، خو د عملي کولو لپاره یې باید دواړه خواوې سیاسي اراده وښي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان او هند سلا شوي چې په کشمیر کې پر لانجمنې کرښې د ډزو کول ودروي. د مئی په 9 خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي چې د دواړو خواوو پوځي چارواکو منلې چې د 2003 کال ډزبندي به په بشپړ ډول عملي کړي. د خبر پاڼې تر مخه دواړه غاړې د ځانګړي هاټ لاین په جوړولو یا په ټلیفون د رابطې کولو لپاره هم راضي شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي که پر سرحد کومه مسله پیښیږي، نو تر ډزو او نښتو مخکې به دواړو خواوې د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د امنیتی چارو پوه او د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي دا موافقه ډیره مهمه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل د دې تړون د ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړه خواوې خپل منځي خبرې ډیرې کړي.
داسې ښکاري چې دا تړون یوازې په سرحد د موجوده پوځیانو ترمنځ نه ده شوی، بلکې د دواړو هیوادونو د سیاسي او پوځي مشرانو تایید هم لري. معنا دا چې اهمیت یې ډېر دی. امید خو دا دی چې عمل پرې وشي، خو کېدای شي کله کله له تړونه سرغړونې مخې ته راشي، لکه څرنګه چې اشاره ورکول کېږي. که په سیاسي توګه دواړه هیوادونه په خپلو خبرو ودرېږي، نو ډېره ممکنه ده چې دا تړون به کامیاب شي او هند سره به پر نورو مسایلو د پاکستان د خبرو اترو سلسله هم پیل شي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس د هندي چارواکو له خولې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ډزو د تبادلې له وجې د کشمیر په دواړو غاړو کې د هند 25 ولسی وګړي او 18 سرتیري وژل شوې دي، او پاکستان په یو کال کې 800 ځلې په اوربن ماتونې تورنۍ. همداراز پاکستانی چارواکي وایي چې دا کال هندي پوځیانو له ډزبندۍ 1050 وارې سرغړونه کړې چې له کبله یې 28 ملکي وګړي وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د موجوده حکومت موده د روانې میاشتې په 1/3 یعنی سبا د زیارت پورس پای ته رسیږي. مسلم لیگ نون د 2013 ټول ټاکنو نه وړاندې ویلي وو چې په واک کې راتلو وروسته به د ملک نه د ترهګرۍ او د توانایي بحران خاتمه کوي. د دې سره سره تعلیم او معیشت ته به هم وده ورکوي. یاد ګوند په خپل 15 کلن موده کې ولس سره وعدې تر کومه حده پوره کړې دي؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار دا پوښتنې د مختلفو ګوندونو د پارلماني استازو نه کړي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په مرکز کې دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی اتحادیان په حکومت کې دي او د واک موده د زیارت پورس پای ته رسی. یاد ګوند 2013 ټول ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ویلي ول چې د نورو کارونو ترڅنګ نه صرف د ملک نما د ترهګرۍ بلکې د توانایي د بحران هم خاتمه کوي. دې سره سره په ملک کې تعلیم او معیشت ته هم وده ورکوي. پاکستان مسلم لیگ نون په خپل 15 کلن موده کې اولس سره په کړو دی وادو تر کم حده عمل کړی. مشال ریډیو چې کله د مختلفو ګوندونو د پارلماني استازو په وړاندې دا پوښتنه کې خوده نو د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره ایاز وایي
بجلی واغه شانتي روانه ده. ترګری کا کم شوې ده نو هغه کې تو ګورې په کراچۍ کې رینجرز خپل کار کړی دی. دی په تا فاټا او دغه فوج کار کړی دی. خو د نېشنل الیکشن پلان کوم چې هغه به امپلیمنت کوي حکومت پاره کې ناکام شوې ده.
د جماعت اسلامي پارلماني استاد صاحبزاده طارق الله وایي کوم موجوده حکومت دی او کته ټولو صرف اولس سره وعده کړي خو هیڅ چای د ستونزو حل لپاره خلوص سره کوششونه نه دي کړي.
پاکستان جوړېدو نه پاس څونه حکومتونه راغلي دي هغه ټول په دغه وادو کې ناکام شوي. هغه یوم نه د پلوټ شیرنګ قابو بیا مونته ده، نه په امن او امان بیا مونته ده، نه په بیروزګارۍ باندې بیا مونته ده.
د پاکستان تحریک انصاف اظهر خان جدون وای موجوده حکومت به ویل چې د بجلی په لوټ شیرنګ به قابو عمومي خو 15 کاله یې پوره کړل. اوس هم لکه د لومبۍ ورځې په شان په ملک کې لوټ شیرنګ روان دی.
کم شی باندې زیات زور و دی هغه بجلی نو تا ماته وایا چې لوټ شیرنګ کې څه کمی راغلی ده. د کراچۍ کې نن سبا
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مسرت احمد زیب وای موجوده حکومت اولس سره کړي وعده تر ډیره حده پوره کړي خو صوبو خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی.
لزر رئیس دا په ګریډ کې واچولو د سواد کې ان اف سی نه پاس صوبائی خود مختاری دا سونه منګ بجلی واچول په ګریډ کې سونه منګ کار وکړو ایسیو نه دی کړی. پوره طرح کری هغه اپریشن پوسټ اپریشن آبادکاری کې څه شوي اران ته پوسټ
د ذکر دای چې د پاکستان صدر ممنون حسین د جولای په 25مه نیټه په ملک کې عام انتخابات کولو منځوري ورکړی دا بلخو الیکشن کمیشن وای انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاریانی مکمل کړې دي او په ملک کې د راجستر ووټرانو شمیره قریبا 10.6 کروڑ ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر کامران عارف وای 2013 په پیښور کې د سیک ټولنې د یو مشر او مدني فعال چرنجیت سنگ وجل په سخت ټکو کې غندي. نوموړی وای چرنجیت سنگ چې په ټولنه کې د مذهبي رواداری لپاره ډیر کار کړی د د وجنه یو لوی تاوان دی. کامران عارف زموږ له همکار اسرار المومن سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې به په مذهبي اقلیتونو بریدونه هله ودرېږي چې حکومت د دا قسمه پیښو تحقیقات وکړي او ذمهوارو کسانو ته سزاګانې ورکړي.
نو مونږ خو جی دا خو ډېر د افسوس خبره ده چې کوم د هغه قتل وکړی شو او همدا خو یو سوشل اکټیویسټ وو او مونږ په دې ډېره صدمه ده او زمونږ به د حکومت نه دا مطالبه وي چې د دې پوره طریقې سره تفتیش وشي او د هغه لواحقینو ته انصاف ملو شي.
کامران عارف صاحب تاسو څه ګوري چې په پاکستان کې دغه راز تاسو وکتل چې هزاره کما ټولنه ده په هغوی باندې بریدونه وشو په کوټه کې وروستیو کې دغه راز دا قسمه پیښه مخته راتلل نو د دې وجه سره ستاسو په خیال باندې
ګوري چې خبره داسې ده چې ماینورټیز چې کوم دي زموږ ریلیجیس ماینورټیز مذهبي اتحادونه هغه ته کافي وخت نه ډېر زیات دشواریانو مخه ده. کافي حمله په هغه شوي دي. حکومت چې کوم دی نو هغه دې طرف ته خاص توجه نه ده ورکړې. څنګه چې باقي کیسونه یې هغه عمدغه سي نظر سره دي تم ګوري خاص کر هزاره کمیونټي باندې چې کم حمله کیږي او هغه کې څه کمې نه ده راغلې نو هغه ډېره زیاته تفتیش خبره ده او داسې هم دا نور اٹیکس چې دي دا خو پکې کافي نما سنگینو ځکه چې د قتل صورتحال اختیار کړ نو دا کافی زمونږ لپاره د افسوس مقام دی او پکار دی چې حکومت نه مانده فوري اکشن واخلي.
کامران صاحب څه ګوري چې د تشات او عمل کې دی چې دغه راز بدون زیاتېږي څنګه تاسو ویلې
ګوري جی اغیر خو اخو یو بیل دغه دی کنه خو لکه دی کې اوس کې خو لا دغه کورنۍ هم سن دی ویلی دی کې لاس بل سم ندی شوی نو په دې باندې دی وخت کې خبره کول نامناسبه ده خو مو خو دی وخت دا ویلی شو چې یو اکټیویست سوشل اکټیویست چې چا د ریلیجیس هارمونی خبره کوله هغه حمله شوې ده او حکومت ته پکار دی چې هغه په دې کې تفتیش وکړي.
ما ویلی چې په عمومي توګه دغه څنګه تاسو وختي ویلی چې په هزاره باندې دغه بریدونه کې هزارګانو باندې دغه بریدونه کې وجه د دې عوامل سری ستاسو په خیال باندې
کومه چې ضروري خبره ده هغه دا ده چې دومره حمله وشوې دې نه پس حکومت هغه ته څه تحفظ ورکړی دی. خو یو ډېر لوی بحث چې په موږ کو چې دا داسې وشو اصلي خبره چې کومه رومنۍ خبره ده هغه مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکول دي او دا د حکومت ذمہ داری ده.
ستاسو په خیال حکومت ته څه ګامونه پورته کول پکار دي؟ څنګه تاسو ګورئ چې دغه اقلیتونو تحفظ به څنګه یقیني شي؟
ګوره جی لومړی خبره خو دا ده چې کم ترسو پورې حمله شوې دي چې هغه دغه تفتیش ترسو نه پوره کیږي او هغه خلکو باندې اکشن نه کیږي نو دا به همدغه سي ډیریږي. مطلب دغه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې کم داسې ګروهونه دي چې کم دا ټارګټ کوي چې دغه خلاف کاروایی وکړي شي.
او تاسو مذهبي انتها په سړی ته څنګه ګورئ چې آیا دغه هم عوامل کې دي شي څنګه؟
او جی بالکل ده خامخاږي.
د بشری حقوقو فعال کامرین ریپو چې پرون په پیښور کې د وجل شوی سیک فعال چرنجیت سنگ د وجنې او په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د ستونزو په اړه یې زمنګ له همکار اسرار علم مومن سره خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې فاټا اصلاحاتو بل قومي سملی پخپل نه بلکې د بل خوا پرې منزور کړی شوی دی. د فاټا اصلاحاتو بل د زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان او د جمعې په ورځ سینټ منزور کړو او د ګل په ورځ صدر ممنون حسین هم لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړ چې تر مخه به د قبایلي سیمو چارې تر هغه وخته پورې پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه په بشپړ ډول په دغه سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوی نوی. نور تفصيلات په دې رپورت کې.
د نهې په مازیګر په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډې ته د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل د فاټا په معاملې چې کوم رویه خپل کړی شوی نو هغه د پاکستان پر راتلونکي ډیر منفي اثرات اچولی دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د صفان وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي. د نوموړي وینا وا چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم ته یې ویلي ول فاټا د خیبر پښتونخوا برخه په جوړولو سره د افغانستان لخوا مشکلات را مخې ته کېدای شي او بل منزورولو نو ورستو په چلی رساتو کې دننه د افغانستان لخوا پرې غبرګون مخې ته راغی. د نوموړي وینا وا یو داسې بل چې صرف د فاټا نه متعلق وو پکې پاټا او د بلوچستان ځینې سیمې هم شامل کړې شوې دي او د ځای اولس اندېښنې لري کولو په غیر دا بل پاس کړې شو او همدا وجه ده چې د پاټا خلک د دې هر شي خپل منتخب استازي سیموار ګڼي. د پاټا نه منتخب استازو لپاره کارو چې خپل اندېښنې په دغه بل کې ترمیم په صورت کې شامل کړی وي لبه د مرغه داسې و نه کړل خو اولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهیږي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان او د جمعې په ورځ سینټ منظور کړی وو او د ګل په ورځ صدر ممنون حسین هم لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړو چې تر مخه به د قبایلي سیمو چارې تر هغه وخته پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه په بشپړ ډول په دغه سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوي نه وي. د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي قبایل نور د پخوانی نظام لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه وو او د ډیرو قربانیانو وروسته ورته خپل جایز حقونه ورکړی شول.
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو اسټابلیشمنت په دې خبره باندې ورسېدل چې د پاټا عوام غواړي چې هغه د خیبر پاتې ځي. تر مولانا چې هغه خبرې چې دی وایي چې سره په نور حالات داسې یو د افغانستان خبره کوي نو آیا وخت کې نه د پاکستان نشانه وه چې د پاکستان نشانه باید چې افغانستان ته په هغه اعتراض نه شي دومره دی چې دغه خلکو باندې کوم ظالمانه جابرانه قانون لاګو هغه تور قانون اختیار هغه چې اوچت کړی شو اوس به زه عدالت ته تلی شم ما به څوک بېرې په چیلونو کې نه چې زما کورونه به نورانې چې ما به په اجتماعي درفتارۍ باندې ما ته انساني حقوق راکړی شو.
د یادونې ده چې جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او وینا یې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پرېکړه دی د فاټا اولس په خوښه د یوې ټول پوښتنې یا ریفرنډم د لارې وکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز مومندو په پنډیالۍ کې شپږ ورځې وړاندې د غیرت په نوم د 18 کلنې سادیې په وجنه کې ککړ دوه مبینه مرکزي ملزمان نیول شوي دي. سادیه تیر کال د پنډیالۍ یو 50 کلن تن ته واده شوې وه، خو هغه شپږ ورځې وړاندې سادیه ته طلاق ورکړ او بیا یې د ناموس په نوم ووجله. د سادیه مور او پلار نن په یک غونډ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال له حکومته د انصاف غوښتنه وکړه. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
د وژل شوي سادیه پلار او مور په یک غونډ پریس کلب کې د پریس کانفرنس په دوران د سادیه پلار لطیف وویل
کامل خاوند څنګه کړه زما لور عمر ولدس کال دی او دا هغه پچا په منوس کال عمر هغه دی یو کال د وانه وشو نو دا به لا او راتلا دا و بیرته لیګل ما چې بچیا هغه کور دی نو اخیره کې ماته په دې اخیره کې ماته ټلیفون وکړ دادا پښمنه ټیم چې دادا ته ضرورت ما او زه ماره طلاق راکو او زه ضرورت ما حرمان دارم.
د سادیه مور بیبی وای چې اولی د هغې لور ته طلاق ورکړو او بیا چې کوم مهال د هغې لور یوازې په غرونو کې د هغې کور ته روانه شوه نو ټوله ورځ مزل کړو، خو ژوند کې ورپسې راغلل وینول او بیا ووژله.
نو چې ماسپخین منځ نو ټیم فلیو ټلیفون مو کوی چې ځخانه غره کې ماما په سرا شي چې کی باز د کور راوتی او تګي ما او نشم درته لاندې کړای ما او لاندې کړو غره کې راستې ما په ځان ما ورساو چې زلې عالم مزدای بیا چې تا کړی ودانه ما
دای بول د مسبیغي نه د ایستاره کړی دي جرګوالو د وچ مونږ روزه ماتو د غفور به تاسو نه وځي چې مونږ روزه ماتو هغه هغه تم نه د فرخي بس چې دوی راتله دای بجری وبي.
د سادی مور بیبي وای چې د هغه ولونوي او یوي زوی دي، خو سبقونه نه وای ځکه چې غریبي ده او د سادی پلار په پنڈی او کشمیر کې او کله کله په سیمه کې د غرونو نه د کاڼي وستلو مزدوري کوي.
پنځه ورځې د غراګو چې زی سبا ثبوت جوړو ثبوت یو څه جوړ نه کړم مزدین په ایستل دي د سزا ملي او شي دا خو بدندن او سبا کې
لوور سب ڈیویژن توصیف خالد سر خبر چې مرکزی دو ملزمان نیولے شوی.
26 تاریخ واده چې دا سی آنر کلنگ یو کیس شوی دی تحصیل پنڈیالی کی او پرون مونږ چې کوم دی دو سسپیکټ چې کوم دی کې د چا باندې داوود هغه مونږ گرفتار کړی دی، باقی نور کسان هم هغه داوود کې شامل دي او هغه گرفتاری لپاره مونږ چاپی وکړو.
دا سادی قبر د کوزه محمود جنسی د اقرب ډاک په سیمه کې په یو شاره ادیره کې دی چې ور باندې د کیکرانو ازغن شنه لخت ایښودل شوی. د سادی مور پلار د حکومت نه انصاف غواړي او وای چې باید ککړو تنانو ته سزا ورکړي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان په ځینې سیمو کې د شری ناروغي خوره شوې چې د ولس په وینا د مخنیوي لپاره یې تر دې دمه هیڅ انتظامات نه دي شوي. د دوی په وینا ګڼ ماشومان یې له دې ناروغۍ اغېزمن شوي دي، خو حکومت تر اوسه اقدامات نه دي کړي. بلخوا پولیټیکل انتظامي مشال رډیو ته ویلي چې سمدستي به د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان بوبړ شهرانا او شک توی په ډیرو کلیو کښې د شهري رنځ لګېدلی د مخنیوي د پاره یې هیڅ بندوبست نشته دی. د سیمې یو اوسېدونکی کلات خان ویایي
علاج
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان خبر کا داخل دے بے غماشی جغیر ورا سے دا زد دوی دے غشتن پہ مطابق اوس اوس انتظام اور تکاوان
اول وزر ساسو شکریہ دا کوم چی ساسو پہ بھی ساتھ تمام تدا خبر رہو سی دا او دے سیر خبر دا سکا خدا وچی زنے پس لرانو نہیں کر رہا سوالی اور با فوری طور چناس نم پدے بانے اوس دین سی سر جنم آگوڑا مدہ وچی ممرا گوڑا مدہ وچی جنم سا ڈاکٹر روم آویلی بندی میڈیسن روم آویلی بندی ان میں فوری طور بانے ٹیمی نم پدے کی جوڑو اور ان شاء اللہ بس دیس پشکول لکھا رہا سر
دے دغو سیمو اوس دن کیو دا ہم وویل چھ دے سیاد دے محکمی عملہ سرا دے دوایانو چمرا ذرا ورا سے جی دامرا باشاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کپی خورت کتاب لئے دل لئے
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي
زما د سپین چبین کله دلاله
اوس هم په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي شاهین بنیره استودیو ته راغله ده لند خبرونه دی ورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په کابل کې د کورونا چارو وزارت په ودانې وستوال برید پای ته رسیدلې ده د کورونا چارو د وزارت ویان نجیب دانش نن مشالې روته ویلي دا د موټر بم په وسیله ځان مرګي بریدو چې لسو بریدګرو پکې برخه خسته ټول بریدګر وجل شوی دي د ډزو په تبادله کې یو پولیس سرتیری مړ او 15 نور ټپیان دي د برید ذمہواري چا نه منلي په پیښور کې د وجل شوي سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ اخري رسمونه پاټک کې ترسره شو چرنجیت سنگ پرون د پیښور په سکیم چوک کې په خپل دکان درنه په یو وسلوال برید کې وجل شو پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي د باجوړ ایجنسی په ملنګې سیمه کې د تبلیغي جماعت په غړیو د ډزو په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور زخمیان شوي دي چارواکي وایي دا پیښه د ذاتي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده بلخوا پرون مازیګر د باجوړ په هاشم چارمنګ سیمه کې یو ځایي مشر ملک امان الله په یو بمی چودنه کې جوبل شوی دی دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی فاټا اصلاحات بل قامی سمله په خپل خوخانه بلکې د بلې خوا پرې منظور کړل شوی دی دا خبره نوموړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته کړې ده روسی چارواکو دا تورن رد کړی دی چې ګنې په کیف کې د وجل شوی روسی خبریال د وجنې تر شا د دوی لاس دی خبریال ارکیده بابچینکو پرون په کیف کې د خپل کور مخې ته وجل شوی و د روسی د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه تورن رد کړی دی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید کړی چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړ پوړی چارواکي کیم یونگ چول نیویارک ته په لاره دی چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزي په اړه خبرې وکړي
د خبرونو لنډیز مواردو چې شاهین بنیری وړاندې کول اوس هم زمنګ همکار د زینو پاکستاني ورسپانو اداري لوستې دي چې مهم ټکی دراوري
دا انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتي بل باندې لیکلې او وایي دا ډېر ښه ګام دی چې د قبیلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل منظور کړی شو چې تر مخ به یې دا عمل په دوو کالو کې سرته ورسي ادارې وایي که څه هم حکومت دا بل پاس کړو خو په دې کې اوس هم یو شمېر مسلې دي ځکه چې په دې عمل کې د فاټا استازي له نظره وستل شوي او دا یوه سنگینه غلطي ده ادارې زیاتوي چې دا عمل به د مولانا فضل الرحمن غونته کې د سیاسي لوبغاړو لاسونه مضبوط کړي او دا ځکه چې دوی د انضمام مخالفت کوي او ټینګار کوي چې جلا سبب په قبایلي ولس کې دا احساس پیدا کړي چې هغوی خپلې فیصلې په خپله کولی شي د پیښور نخ پریدون کې آج ورسپانې هم خپلې ادارې په فاټ اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي چې په قبایلي سیمو کې په هر قسمه راهدارې لیوي او برامدار ټیکس باندې بندیز لګېدلې او دارنګ د اډیشنل چیف سیکرټري ایجنسی فنډ نه هم په خرچو بندیز لګېدلې ادارې وړاندې لیکي اوس چې د انضمام کوم بل پاس شوی د هغې وروسته باید چې د جغرافیې او علاقې په حساب سره انتظامي چارې هم ترسره کول شروع شي او پکار ده چې د دې لپاره مؤثره او کوټلې منصوبې هم جوړې کړې شي چې ګټه یې ولس ته ورسي دا عمل په خډول سرتا ورسی. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل اداریه کې وای د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ د مذاکرات وروسته د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټیس ناصر الملک د پاکستان نگران وزیر اعظم وټاکل شو او له دې وروسته دا غو سوچ نفي وشو چې ګنی د پاکستان سیاستوال غټي او اهم فیصلې په خپل نشي کولای. اداریه وای سیاستدانانو جسټیس ناصر الملک یو غیر متنازع مضبوط او پاین او قانون باور لرون کے شخصیت ګرځولې چاته چې د بار او د بینچ لوی تجربه ترلاسه ده. ادری آخری کلی کی بداسی وقت کی چی دا الیکشن کمیشن دا سیکرٹری مطابق زنی عالمی قوتونا راتلون کی ٹول ٹاکنے نکول گواڑی دا کمی ثبوت چی پا بلوچستان او نور سیمو کی دا ترہگرے دا پیخونا سرگن دیگی نو پا نگران وزیراعظم بلو یزی مواری پریوزی چی آغا دی دوران دا امنیت لپار غور اقدامات وکڑی او پاکی اور رنے ٹول ٹاکنے تر سرکڑی زکا چی دا جمہوریت و دا ہم دا دی ٹول ٹاکنو سرا تڑلی دا.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټیس ناصر الملک د نگران وزیر اعظم جوړیدل به په دغه هیواد کې د شفافو او آزادو انتخاباتو په ترسره کولو کې مهم رول ولوبوي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي اروپایي هیوادونه افغانان په داسې حالاتو کې خپل وطن ته بیرته ستنوي چې دوی په افغانستان کې د یو خوندي ژوند او کار په اړه یو شمېر اندېښنې لري. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د سپریم کورټ یو پخوانی چیف جسټیس ناصر الملک ته نگران وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو فیصله یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي 2013 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال دی او د یو داسې کس نگران وزیر اعظم جوړول به د جمهوریت مضبوطولو په لور یو ښه ګام ثابت شي. ورځپاڼې ته د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څېړنکار عارف رفیق وایي په داسې وخت چې په پاکستان کې جمهوري ادارې د سخت فشار لاندې دي د یو داسې کس نگران وزیر اعظم جوړېدل به دغه هیواد پر راتلونکو انتخاباتو ښه اثر پرې باسي. هغه وایي د ناصر الملک انتخاب ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه وکړه چې دا به د راتلونکو انتخاباتو په شفافه توګه کولو کې یو مثبت رول ولوبوي. نیویارک ټایمز لیکي د نگران حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې په داسې حالاتو کې شفاف او آزاد انتخابات کول یقیني کړي چې په دې وروستیو کې د زیاترو سیاسي ګوندونو له یو بل سره سخت اختلافات مخې ته راغلي دي. ځینې بیا په یادوي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ګوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د 2020 کال راهیسې چې کله امریکا او اتحادیانو په افغانستان کې د وسوالو طالبانو خلاف جګړه پیل کړه نو په لکونو افغانان د دغه هیواد نه په وتلو او د مهاجرت په ژوند کولو مجبور شول. ډیر پکې پاکستان او ایران ته کډه شول او دا شان ډیرو د لارو د سختیو تیرولو وروسته اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول او د کډوالۍ د ژوند پیل یې وکړ. خو په تیرو دوو کالو کې ځینو اروپایي هیوادونو د مهاجرت په قانون کې سختۍ راوستي او ډیر په ګرانۍ ځینو خلکو ته قانوني حیثیت ورکاو. دا شان په یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال بیرته ولېږل شول. اوس هم چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا لخوا د وسلوالو خلاف جګړه روانه ده ډیرو اروپایي هیوادونو دا اول چې دغه هیواد کې د امنیت وضع داسې هم خرابه نه ده چې افغانان پکې یو خوندي ژوند ونه کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان حالات لا هم داسې نه دي چې په دومره لویه شمېره کې ستانه کړل شوو کډوالو ته یو ښه ژوند او روزګار ورکړي. ډیر ځوانان چې بهر هیوادونو ته د یو ښه او خوندي ژوند په تکل تللي وو د دغه واپسي به په ځوانانو کې مایوسي خپره کړي. ډېر ستانه کړل شوي ځوانان په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې وضع سره سره د بیروزګارۍ د مسلې سره هم مخ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان هغه کسانو ته چې د اپیمو کاروبار کوي ویلي چې خپل لیبرټیانې له خارې سیمو بهر ته وباسي. دا له هغې وروسته ده چې په سیمه کې د مخدره توکو د تولید په مرکزونو هوایی بمبارۍ او پکې د ولسي وګړو مرګ جوبله زیاته شوې ده. پر دې موضوع د برطانوي ګارډین ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي هارون باچا دراوري.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو مشر کمانډان ملا منان له خپل سیکرټري سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې د پیمو کاروباریانو ته ووایي چې خپل لابراتوارونه د دې لپاره چې ور باندې کېدونکو هوایی حملو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي د استوګنې له سیمو لري یو سي. د طالبانو د دې ثبت شویو ټلیفوني خبرو یوه کاپي برطانوي ګارډین ورځپاڼې ترلاسه کړې. پلیکنه کې د ملا منان خبره راغستل شوې چې ویلي دی د یوې فیکټرۍ موجودیت سلګونه وګړي د هوایی حملو له خطر سره مخامخ وي. نوموړي زیاته کړې د اپیمو جوړولو د فیکټرانې باید نږدې غرنیو سیمو ته انتقال شي. د افغان طالبانو چارو پوهانو د ملا منان او د سیکرټري ترمنځ د شویو ټلیفوني خبرو تصدیق کړی دی. لیکنه کاږي د هلمند لپاره د طالبانو مشر ویر لري چې د اپیمو پر لابراتوارونو د امریکایانو هوایی حملې او پکې د ولسي وګړو مرګ ژوبله به په سیمه کې د طالبانو ضد احساسات وپاروي. د لیکنې تر مخه طالبان د افغانستان د اپیمو د تجارت یوه لویه برخه کنټرولوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د اپیمو په پیداوار کې تر بل هر وخت زیاته 80% اضافه ریکارډ شوې. لیکن وایي د امریکا هوایی ځواک غواړي په افغانستان کې د اپیمو د تولید پر مرکزونو د خپلو حملو په ترڅ کې طالبان له هغو شاوخوا 200 میلیونو ډالرو څخه محرومه کړي چې د مخدره موادو د قاچاق له لارې هر کال پیدا کوي. د امریکا هوایی ځواک د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اپیمو پر کارخانو درې برابره زیاتې حملې کړې دي. په لیکنه کې راغلي په هلمند کې د طالبانو مشر ملا منان خپل سیکرټري ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د سیمې خلکو ته باید په سختۍ سره وویل شي چې که د کورونو دننه د اپیمو له جوړولو لاس وانخلي نو بندي به شي. لیکنه زیاتوي طالبان د مخدره توکو په کاروبار کې لاس تړل رسمن ردوي، خو ځایي خلک وایي هغوی د اپیمو پر فصل 10% مالیه اخلي چې په خبره یې په وروستیو کې په دغه ټکس کې یو څه اضافه هم کړې ده.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
امریکا وای په نړۍ کې د مذهب په نامه ځپل له هم په پراخه کچه دوام لري. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د 2018 کال په کلنی راپور کې کړې ده. د سې شنبه په ورځ په خبره شوې دې راپور کې د پاکستان او افغانستان په ګډون ځینې نور هیوادونه په ځانګړي توګه یاد شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړي چې بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه دا رپورت د سی شنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو غونډې په ترڅ کې وړاندې کړل شو. د دې غونډې مشري کوونکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل دا رپورت د دوی د دې میشن لپاره ډیر مهم دی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دفاع وکړي. هغه وویل امریکا هم اوس او هم به په راتلونکي کې دې ته ژمنه وي چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ ساتنه وکړي. مایک پامپیو ویل په دې رپورت کې د نړۍ په 200 هیوادونو او ترواک لاندې سیمو کې د حکومتونو ترهګرو ډلو او اشخاصو لخوا د سرغړونو په اړه معلومات وړاندې کړل شوی دی. رپورت په پاکستان کې هم د مذهب پر نامه د خلکو د ځپل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. چیرې چې د رپورت په لیکنه لا هم د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون عملي دی. رپورت لیکي لږ تر لږه 50 کسان د همدی قانون لمخې بندي سوي وو چې لږ تر لږه 1600 پکې د مرګ سزا ورکړل سوي ده. په دې رپورت کې د مردان د عبدالولي خان پونتون زده کوونکي مشال خان یادونه په ځانګړي توګه سوي ده، کوم چې د بلواګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل سوي وو، خو بیا په لټونو شودلې و چې هغه بې ګناه وو. رپورت د افغانستان په اړه لیکي چې هلته که څوک اسلام پرېږدي او بل دین خپلوي نو مرتد ګڼل کیږي او سزا یې مرګ، بندي کېده او یا هم له جایداد محروم کېدل. رپورت د افغانستان د سپریم کورټ له حواله لیکي چې که څه هم په دې هیواد کې بهایی عقیده د اسلام پیغمبر ته سپکاوی ګڼل کیږي، خو بیا هم په دې برخه کې د کومو ځورونو خبر مخته نه دی راغلی. رپورت زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې، د افغانستان څنګه او طالبانو د مذهبي اقلیتونو د وګړو په نشه کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې د روس او ایران نمونه هم په هغو هیوادونو کې راغلي چې د مذهب پر اساس پکې خلک ځپل کیږي. د ایران په اړه لیکل شوی چې یاد هیواد په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 تنه د خدای دښمنۍ په تور په دار کړي او د دې ترڅنګ بایان، ایسویان او سنی مسلمانان نسی پښتني ګروژنې ترې کوي او ځوروي. رپورت لیکي چې که څه هم د روس اساسي قانون مذهبي ازادي ورکړي ده، خو حکومت یې د بیلابیلو مذهبونو کسان د داسې تبلیغ په تور ځپلی چې هغوی اجازه نه درلود.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي ځینې ګوندونو ته یې انتخابي نښې ورکړي، خو د ځینو پریکړه به په راتلونکو دوو یا درې ورځو کې وشي. د انتخابي نښې ترلاسه کولو لپاره ګوندونو ته د مئی تر 25 نیټې د درخواست ورکولو وخت ورکړل شوی و. یاد کمیشن ته د وات یا ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شوي وو. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني اونۍ تر پایه به هغو ټولو ګوندونو ته انتخابي نشي ورکړي کوم چې درخواستونه جمع کړي وو. د یاد کمیشن ویاند ندیم قاسم د سه شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې زیاتره ګوندونو د هغو نشو غوښتنه کړې ده چې وار له مخه د هغوی وي.
مکته د واتیا ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وه. په دوی کې یو اویا ګوندونو د هغه انتخابي نښو غوښتنه کړې وه چې وار له مخه د دوی وو بل ګوندې غوښتنه نه ده کړې. خو 14 ګوندونو د داسې نښو غوښتنه کړې ده چې د نورو لخوا یې هم غوښتنه شوې وه. نو د سه شنبې په ورځ الیکشن کمیشن د همدې 14 ګوندونو د نښو مسله هواره کړه او هغوی ته یې نښې ورکړې.
ندیم قاسم ویل د پیپلز ګوند په اړه یو خبره شاید د خلکو په ذهنونو کې روښانه نه وي. د د پوینا غځکه چې په دې نامه درې ګوندونه د انتخاباتو کمیشن سره سپ دي.
یو خبره به روښانه کړم، هغه دا چې د انتخاباتو له کمیشن سره درې ګوندونه راجستر دي. یو پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین دی، بل پاکستان پیپلز ګوند ورکر دی، او بل هم پاکستان پیپلز ګوند. اوس پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین ته د تیر نښه ورکړل شوې. پاکستان پیپلز ګوند ورکر ته د فتح نښه او د پاکستان پیپلز ګوند ته د توري نښه ورکړل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسني مرکزی او صوبایي حکومتونو رسمي موده د مئی پر 1.5 پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې د جولای پر 25 به په ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره شي.
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د ګل یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه د نگران وزیر اعظم په نوم سلا شول او پخوانی قاضی ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه ونومولو. په پاکستان کې د مئی په 1 د پارلیمنت آئینی موده پای ته رسیږي او نگران حکومت به په کار پیل کوي. پاکستانی ویبپاڼې ډان د سه شنبه په ورځ د نگران وزیر اعظم لپاره د نومول شوي پخوانی قاضی ناصر الملک شخصیت او په کار لیکنه کړې چې مهم ټکی یې د یوې وړې دمې وروسته دراورو. ډان ویبپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره نومول شوی پخوانی قاضی ناصر الملک جمهوریت خوښې قاضی یاد کړی دی. ویبپاڼې لیکي کله چې نوموړی قاضی وو نه هغه د فیصلو په وخت تل د وکیلانو سره ښه چلند کولو او که د چا کیس به رد کېدو هم نو هغه به د ضرورت نه زیات تپوسونه نه کول، او همدا وجه ده چې د وکیلانو ترمنځ هم په خپل وخت ناصر الملک د یو ښه قاضي په توګه پیژندل کېدو، او د کیسونو د اورېدو او فیصلو کولو په وخت نوموړی هیڅکله چا په قهر یا غوسه کې نه دی لیدلی. همداراز نوموړی هر لوري ته موقع ورکوله چې خپل دریز بیان کړي. ویبپاڼه لیکي کله چې په 2014 کال کې ناصر الملک د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي وټاکل شو، نو هغه وخت مشهورې وکیلې او د بشري حقوقو فعالې ارواخادي آسمه جانګیر ویلي وو چې د ناصر الملک په شان بل قاضي به په سلو کالو کې هم پیدا نشي. د ویبپاڼې په خبره په 2014 کال کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړې وه او د پوځي کودتا اوازې وې، نو د همدغه کال د اگست په 15 نیټه د هغه وخت د قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې څلور کسیز بینچ دا حکم جاری کړو چې پکې ټولې ریاستي ادارې د هر ډول غیر آئینی اقداماتو کولو څخه منع کړی شوی وې. ناصر الملک د 1950 کال د اگست په 14 د سوات په منګوره کې پیدا شوی دی. هغه د قانون لوړې زده کړې په لندن کې کړې دي. د هغه پلار کامران خان یو سوداګر وو او په سیمه کې د خیر خیګړې په کارونو کولو کې نوم لرلو. د قانون د زده کړو وروسته هغه 19 کاله په پېښور های کورټ کې د وکیل په توګه کار کړی. پخوانی قاضي ناصر الملک په 2004 کال کې د پېښور های کورټ مشر ټاکل شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د خیبر پختونخوا په بټخیله کې د یوې کورنۍ درې غړي پر دې سربېره تعلیم حاصله وي چې په سترګو نه ویني. دوی وایي تر ټولو مشکل وخت یې هغه وي چې امتحان ورکوي، خو دوی بیا هم په ځان باور او د ښه راتلونکي هیلې لري. د دې کورنۍ په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د بټخیلی د دې کورنۍ په درو ړندو غړو کې دوه په پېښور پوهنتون او بل د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د 14 جماعت زده کړې ترلاسه کوي. په دې درو کسانو کې یو عماد یوسفزی نومیږي چې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي. نوموړی د دې ترڅنګ د پاکستان له سرکاري راډیو او انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم سره هم کار کوي. عماد یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دوه ورونه او یوې تر دی چې پیدایشي له نظره محروم دي. عماد وویل له نظره محرومي یا د تعلیم د ترلاسه کولو په وړاندې خنډ نه دی جوړ سوی. د خپل زده کړو د سفر په اړه وویل
کم نارمل زمونږ سکول چې وو ګورنمنت های سکول زمونږ د علاقې بټخیلی، هلته ما خپل ایجوکیشن دغه ځینه کنټینیو وساتو او بوکس په ما له ریکارډ راتلل. یو اداره وه پی پی بی آډیو ورلد اسلام آباد کې د اداره وه، نو هغوی به ما له بوکس را لېږل. هم په دغه طریقه ما خپل بی هم کمپلیټ کړه د ګورنمنت ډیګری کالج تاڼۍ نه، او بیا زه کمپیوټر کورس لاړم ځکه چې هایر ایجوکیشن بیا ماسټر بوکس د پی پی بی آر ډی ورلد سره نه خو اویلیبل نه ده، هوی د بس خبره وه.
عماد یوسفزی له پوهنتونه ګیله کوي او وایي چې دوی د ړندو کسانو لپاره د کمپیوټر د کتابونو سهولت نه دی ایښی.
زمون اگزام ټایم کې ډېر زیات مشکلات وی ځکه چې خلک د خپل سټڈی کوي او د هغه تیارو کې مونږ د هغه سره مونږ لا رائټر هم کتل وی. دا یو ډېر ګران لمحي، نو کالج لیول پورې خو بداو چې زمونږ علاقه به وا، نو بیا هم دومره سره تعلقات وی خو چې یونیورسټي ته کله زر عالم، نو هغه بیا ډېر ګران لمحه وا.
نموړي هوډ لري چې پر مخ بځي او د نابینا او غریب ولس لپاره به کار کوي.
زه خدا غواړم چې زه په پارانا پیر گروپ کې زه سلیکټ شم او پارانا پیس کې د پاکستان خدمت وکم، او کدغنی نو از ا ټی وی انکر دیسی ایشوز اجاګر کم چې مونږ پیس کو خو هغه اگنور کی. غټ خواهش مې دا دی چې یو ارګنایزیشن ویلفیر ارګنایزیشن جوړ کم، اول د خپل کمیونټی مدد وکم او دا غینه پس د ټول هغه خلق چې کم زپلی شوی غربت زپلی وی.
عماد یوسفزی وویل د پر ټول مازورانو ژغ کوي چې حوصله ونه بایلي بلکې زده کړې وکړي او پر ځان باور ولري.
رپورت مو واورید او ریدون کو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزه کې موږ درته له روزه سره پرتړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو د دې لړۍ په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روزه څه احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه خو د دې چې کوم د روغتیا دپاره او د رغېدو دپاره وخت ټاکلی دی د هغه وخت نه زیاتیږي هغه وخت اوږدیږي او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي په دې صورت کې دې انسان ته روا دي چې روژه وخوري. خو دې خبرې ته باید فکر وي چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي زر شفا یاب کیږي نه او یا مثلا د مرګ خطر دی نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعن حرام دی جایز نه دی او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالت دی مثلا کولی شي چې دا په ډېرې سختۍ سره روژه ونیسي یعنی سختي ورباندې راځي خو نه یې مرض ورباندې اوږدیږي او نه چې دی هلاکت ته رسیږي نو په دې صورت کې دته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض دپاره افطار شرعن روا دی په هغې کې کوم مشکل نشته دی. خو که چېرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمي ضرر رسي نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی وروسته کیږي او یا چې دی د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي. مرض د هغې د ژوند سره دائم دی تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقرا او تاسو سحر او ماخم دوه وخت ډوډۍ ورکي او ما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتي په توګه.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. پداندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې اخري شی بو تر رسیدلیو خو دومره وخت لرو چې د شاهین بونیرینا لند خبرونه واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د کورونو چارو وزارت په ودانۍ وسوال برید پای ته رسیدلې ده. د کورونو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانشتن مشالې ډوته ویل د موټر بم په وسیله ځانمرګي برید چې لسو بریدګرو پکې برخه اخیسته لس واړه بریدګر وژل شوي دي. د وسوالو سره په ډزو په تبادله کې یو پولیس سرتېری مړ او پنځه نور ټپیان دي. په پیښور کې د وژل شوي سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ اخیری رسمونه پاټک کې ترسره شو. چرنجیت سنگ پرون د پیښور په سکیم چوک کې په خپل دکان دننه په یو وسلوال برید کې وژل شوی و. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د باجوړ جن صاحب په ملنګې سیمه کې د تبلیغي جماعت په غړو د ډزو په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور زخمیان شوي دي. بلخوا پرون مازیګر د باجوړ په هاشم چارمنګ سیمه کې یو ځایي مشر ملک امان الله په یو بمی چودنه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي فاټا اصلاحاتو بل پامی سملې په خپل خوخنه بلکې د بلې خوا پر منظور کړل شوی دی. دا خبر نوموړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته کړې ده. روسی چارواکو دا تورن رد کړی دی چې کنه په کیف کې د وژل شوی روسی خبريال ارکې دی بابچینکو د وژنې ترشا د دوی لاس دی. د یوکرين وزیر اعظم دغه د وژنې تور په ماسکو پورې کړو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید کړی دا چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی کیم یونګ چول نیویارک ته په لاره دی چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشري زی پاړه خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن کیږي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حمله پاړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست را بلل شوې ده چې غواړي د ملګرو ملتونو دا مهمه اداره د دغو حملو غندنه وکړي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او د دې سره د خبرونه او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ما ظفر خان، شاهین بنيري او تخنیکی همکاري روحیلت اجازه ورکړي ک لدی ورستو به په دې چپو ډیو رادیو اورېدل شي. خرو جماعت ولرئ.